پلو روانیږي او په کرغستان کې چارواکو د اپوزیشن یو سیاستوال عمر بیگ ټیکی بایف د درغلیو په تور نیولې د رپورټونه وایي دا ګام نوموړی د راتلونکو پولیس مشر انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو نه هم منع کولی شي.
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو په دیني مې کې د باختر ستوري اونیس پروګرام لرو. سو کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه هم را سره دي، خو اوس ورسپانو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورسپانو، زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان د ورسپانو پاڼې اړولې او تاسو ته وایي چې نن یې په خپلو ادارو کې په کومو موضوعاتو لیکل کړي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې لیکي په ملک د پوزي عدالتونو د مودي غزول لړکی د وفاقي حکومت او د پارلیماني سیاسي ډلو ترمنځ سلا را نخلا، کوم چې خای په دومره اهم معاملې باندې هم سیاسي ډلې خپل خپل تحفظات لري. ادارې وای بل طرف ته ویل کیږي چې د قانون د وزیر زاهد احمد په مشرۍ کې د لاندینی کچ په کمیټه کې د پوزي عدالتونو په موده کې د دوو کالو په پراختیا باندې اتفاق شوی دی، خو ویل کیږي چې ختمي فیصله به د سیاسي گوندونو مشران کوي. د ادارې په وینا کوي کتل شي نو د پوزي عدالتونو ضرورت په دی وجه مخې ته راغی چې وسلوالو ته سزاګانې ورکړې شي، ځکه چې سیول ججانو ته به اکثر وخت دړکې ورکړې کیدی چې له کبله به دغه وسلوال د سزاګانو بچ کېدل. ادارې اخري کې وایي اوس چې دا معامله بیا راپورته شو نو په کار ده چې د ملک د امن په خاطر وفاقي حکومت او سیاسي پارلیماني مشران د ترهګری مخنیوي لپاره زر تر زر فیصله وکړي او د سیاسي ګټو نه پرته قامی گٹی پا نظر کی وساتی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې لیکلي او وی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې امریکا او مغربي ملکونه د سی پیک منسوبې خلاف سازش نه کوي، خو د منطقي ځینې قوتونه شته چې نه غواړي دا منسوبه په دې منطقه کې کامیاب شي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم نواز شریف چې د کومو قوتونو ذکر کړي باید چې هغه ملکونه یا قوتونه د دې منسوبې مخه ونه نیسي، بلکې د دې لپاره اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې دا د ټولې منطقې ګټه کې ده. د ادارې په وینا چې پاکستان غواړي چې ټول ملکونه په دې منسوبه کې شریک کړي او په خاص توګه گاونډي هیوادونه، نو کومې خبرې چې را روانې دي چې هندوستان د دې منسوبې کامیابی نه غواړي نو په کار ده چې دوی د دې خبرې ادراک وکړي چې دا د ټولو په ګټه کې ده او بیا پاکستان هندوستان ته په دې کې د شاملې دوه وړاندیز هم کړي، نو باید چې د دې د مخې نیولو په ځای په دې منسوبه کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي په یو لیکنه کې لیکي چې چین په پاکستان کې د وسلوالو ضد رد الفساد په نامه تازه عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. بل پلو بی بی سی په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده خطر پیښولی شي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس لیکي چې چین د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوز د نویو عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزارت له حوالی لیکي چې یاد هیواد د تراګری پر ضد جګړه کې د پاکستان په هلو ځلو پوهیږي او د هغه ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د دوی په پاکستان کې د تراګری پر تازه سویو بریدونو نظر دی. په پاکستان کې د پوز لخوا د رد الفساد په نامه د عملیاتو اعلان له هغه وروسته وسو چې په تیر اونۍ کې پرله پسې چاودنو تر سلو زیات کسان ووژل. اژانس لیکي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې چاودنو کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو له کورنیو سره غمرازي هم کړې ده. هغوی ویلي که د پاکستان حکومت پوز او ولس لاسونه سره ورکړي نو تراګری ته په ماتې ورکولو کې بریالی کېدای سي. بل پلو بی بی سی یو مقاله خبره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده یو خطر پېښولای سي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري کې په لومړي ځل له عربي نړۍ بهر په افغانستان کې د خراسان په نامه څنګه پرانیسته. د مقالې په لیکنه یاد ډلې په څو اونیو کې د هیواد په 5 ولایتونو هلمند، زابل، فرا، لوګر او ننګرهار کې سر راپورته کړ. یاد ډلې د افغانستان په ختیځ کې یو شمیر سیمې ونیولې او ننګرهار یې خپل مرکز وباله، هغه ځکه چې هغه قبایلي سیمو ته نږدې وي او هلته د خراسان څنګ مشران هم موجود وو. مقاله لیکي د اسلامي دولت ډلې لومړی هڅه دا و چې طالبان او القاعده لسیمی پسی واخلی او د هغوی وسلوال ځان ته راجلب کړي. مکله زیاتوي چې اسلامي دولت ډله نه یوازې په دې کې ناکامه سو، بلکې د افغان طالبانو په ګډون یې هر څوک په خپلو دښمنانو بدل کړل. اټکل کېږي چې یاد ډله به په افغانستان کې له زرو تر پنځو زرو وسلوال لري، خو د ځینو مشرانو په ګډون یې په سلګونو وسلوال د امریکا په هوایي بریدونو او له افغان طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي.
ریوال کاکړ د سوات یو غیر سرکاري ټولنې خپل وطن د پښتو ژبې کتابونه زده کوونکو ته ورکړي دي. په دې لړ کې په سوات کې یو دستوره وشو چې پکې ژبپوهانو، شاعرانو، لیکوالو ګډون وکړ او د مورنۍ ژبې په ارزښت یې ویناګانې وکړې. تفصیل د نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکوونکي تعلیمي ادارې کې د مورنو ژبو اهمیت او بیا د کتاب سره د مینې جوړولو په مقصد دستوري تابعیت کوونکو وویل چې دې سیمه کې په مورنۍ ژبه کې زده کړې خو یو اړخته په ډیرو تعلیمي ادارو کې په مورنۍ ژبه ویلو بندیز دی. دې لپاره زده کوونکي د پښتو ژبې سره آشنا کول ضروري دي. زده کوونکو ته خپل وطن نومې ټولنې تر سوري لاندې په سلګونو کتابونه ډالۍ کوونکي نماینده عصمت علي په دغه موقع وویل
زمون کوشش ده چې د پښتنو کم ماشومان دي زمون د سکولونو کې دي، پرایویټ سکولونو کې یا په سرکاري سکولونو کې، هغه ته کم از کم لیکل او لوستل او د پښتو سره مینه پیدا شي. د دې نه مخکې یو درې میاشتې مونږ د پښتو د لیک لوست په تحریک باندې د پمفلټ په شکل په سوشل سیکټر باندې یو کوشش شروع کړو، نو هغه ته کامیاب خو تقریبا روان دی، فیډبیک خره روان دی. دا دغه اور پسې دویمه کړې ده چې نن په سوات په سکول کې افتتاح ده.
دستوري ته د ژبو پوهانو، استادانو، شاعرانو هم ویناګانې وکړې او دغه هلې ځلې ډېرې ګټورې وګرځولې. په دغه کې د پښتو نامتو شاعر او استاد حنیف قیس وایي
دا زمونږ لپاره یو ښه اقدام دار دی چې د دې سره شعوري یا لا شعوري په دې ظلمو کې په دې استادانو کې یو جذبه د خپلې ژبې د زده کړې د هغې د لوست لپاره پیدا کیږي.
په دغه مقاصد د کوونکو د پښتو په ژبه کې لیکل شوي کتابونو کې دلچسپي واغسته او د لوست لپاره کتابونه خوښ کړل. ډیرو زده کوونکو ویل چې دوی پښتو لوستلی نه شي ولې د زده کړو هڅې به کوي.
جی زما نوم حسن علی دی او زه په نن ډف ډل کې دلته کې سبق وایم په ایس پی ایس سکول کې. جی ما نن کتابونه وکتل، لږ کتاب پښتو شعرا راغلي او نظمونه یې ویده، ډېر خوشحاله شو او په اونی ځل باندې لکه دا کتابونه ګورو نو ډېر ښه محسوس کوم.
نوم چې سر زویب الله دی، زه په ناین تروس کې یم د ایس پی ایس کالج سوات. او سر زه پښتو په باره کې دا وایم سر چې مورنۍ ژبه مونږ د خپل مور په غېږ کې زده کړل سر او انشاءالله مخکې مونږ چې لاړ شو سر مونږ خپل مور مورنۍ ژبه چې دا به د خو سر.
دستوري پاړه د تعلیمي ادارې مشر پرنسپل محمد خلیل قاضي وویل چې دوی مقصد هم دغه دی چې زده کوونکي کتاب طرف ته راوبلي.
زه په خپله تجربه د تداویم چې نننې نسل چې دی اکسترا کتاب نه ګوري، فزیکل اکټیویټیز کې شرکت نه کوي، ګراوند ته نه ځي او خوراک دغه سوچ نه دی، روایتي خوراک ختم شوی دی. نو د دې درو خبرو د وجه نه په دې سټوډنټ باندې مکمل اثر دی. کتابونه څوک ګوري دا خلک ډیر زیات کم شو. نو زما ټولو خلکو ته درخواست دی چې د کتاب سره مینه پیدا کول پکار دي. په دې کتاب کې هر شی د هر شی کتاب چی اکتل غواړي او ځان په پویول غواړي.
د دستوري په مخا غډون کوونکو ته د ډاله پتوګه د تعلیمي ادارې لړخه کتابونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په پاکستان کې د خزو د ژوند حالاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې خزې یو شمېر ستونزې لري، خو بیا حکومت د خزو د مسلو مخنیوي او د هغوی د پیاوړتیا په لړ کې ګامونه پورته کړي. خو ورسپانه لیکي د حکومت د ژمنتیا تر څنګ ولس ته هم پکار دی چې د حکومتي نوښتونو پوره ملاتړ وکړي. ملیحه میرزاده د مقالې مهمې برخې دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د صنفي توپیر له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ په نوملړ کې پاکستان په یو سل څلور څلوېښتو هیوادونو کې په یو سل درې څلوېښتم نمبر دی چې د ښځو د ژوند لپاره په بدترینو هیوادونو کې یو ګرځول شوی دی. د دې په پرتله په شام کې د ښځو لپاره تر پاکستانه حالات لږ ښه دي چې په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. په یو سل څلور څلوېښتم نمبر بیا یمن دی، یعنی تر دغه هیواد په پاکستان کې د ښځو د ژوند لپاره حالات لږ بهتره دي. ورځپاڼه لیکي په 2018 کال کې هم په پاکستان کې ښځې د خپل بنیادی حقوقو لپاره مبارزه کوي. ورسپانه په خبره کې سهم د آزادۍ او امتیازاتو لپاره په پاکستان کې د خزو لپاره ښه حالات نه دي، خو بیا هم په مرکزی او صوبایي سطح حکومتونه د خزو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. ورسپانه لیکي د خزو لپاره قوانین جوړېدل د خزو مسلو د هواري په لړ کې د حکومت او ولس ژمنتیا ښکاره کوي. ایکسپریس ٹریبیون لکھی د خزو مسلو هواری موضوع ته پنجاب صوبې خاص پاملرنه نکړه دا چې د قانوني تحفظ مالی مرستو د صحت او تعلیم په برخه کې د سہولتونو ورکولو ترڅنګ د خزو حقوقو خلاف ورزي کوونکو ته د سزاګانو ورکولو په لړ کې ګامونه پورته کړی دي. رسپړل لیکي په دغه صوبه کې د خزو د پرمختیا لپاره یو ځانګړی محکمه جوړه شوې ده سو خزو ته برابر موقع ورکړل شي. بیا په پنجاب کې د خزو لپاره ځینې قوانین جوړ شوي دي او په ځینو کې ترامیم شوي دي. په دې کې په وراثت کې د خزو حق، په دفترونو کې د خزو تحفظ، په کم عمر کې د جنکو د ودونو او د خزو خلاف جرمونو مخنیوي په لړ کې قوانین جوړ شوي دي. په پنجاب کې د خزو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره هم خصوصي مرکزونه جوړ شوي دي. رسپړل لیکي نورې صوبې هم باید ورته ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د حکومت د داسې نوښتونو لپاره د ولس مکمل ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی.
دا عوام علی حامرزاده د نیشن ورځپاڼه لیکي د پنجاب پولیسو هدایت جاری کړی دی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو نظر وساتي. د مقالې په خبره د پنجاب پولیسو په زرګونه قبایلي وګړي تر خپلې څارنې لاندې راوستي دي. مقاله زیاتوي په پنجاب کې د پښتنو شناخت په اړه امتیازي پالیسي به په راتلونکي کې د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ په برخه کې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. د لیکنې ځینې برخې د انیس اجمل نورو.
دی نیشن ورځپاڼه په یوې مقاله کې لیکي د پنجاب پولیسو خپلو کارکوونکو ته هدایت کړی دی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو د مشکوکا وسلوالو په توګه نظر وساتي. ورځپاڼه لیکي د منډي بهاودین پولیس چارواکو په دې کې هیڅ شرمندگی نه ده محسوس کړې چې د دلچسپو جزئیاتو سره د پښتنو یا افغانانو په اړه هدایت خپاره کړي. مقاله لیکي د رښتینو معلوماتو پر اساس د خبرونو تر مخه د پنجاب پولیسو په راولپنډي، اټک، چکوال او جیلم کې په سرګونه قبایلي وګړي تر خپلې څارنې لاندې ساتلی دی او غیتا په ځانګړو شناختی کارډونو ورکولو غور کوي. د مقالې په خبره د پنجاب حکومت دا ګام څه نوی نه دی. له دې وړاندې هم دا ټک، بکر، چکوال او د پنجاب ځینو نورو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ځایي خلکو ته هدایات جاري کړي دي چې له فاټا او پښتونخوا سره تعلق لرونکو خلکو ته دي په کرایه او یا د رانیولو لپاره جایدادونه نه ورکوي. مقالې لیکي د پنجاب پولیسو د وسلوالو ضد د هر عمل معنا د پښتنو او یا افغانانو نیول دي. د ورځپاڼې په خبره افغان کډوال له دې وړاندې نه د پنجاب حکومت د داسې پالیسیانو ښکار و خو ستیو کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوي. د ملکن ډیویژن او فاټا اولس هم د پنجاب حکومت له امتیازي پالیسیانو سره مخ شوي دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت له پښتنو افغانانو سره د ناسم چلند پر ضد پښتنو سیاستوالو په هر ځای کې خبره کړې ده خو د پنجاب حکومت تل د خبرې له پامه غورځولې دي. مقاله لیکي د پښتنو یا افغانانو پر ضد د کارول شوو جدیدو خطرناکو وسلو د معیار او شمیرو په اړه تر اوسه کومه ساینسي څېړنه نه ده شوې خو که چېرته داسې وشول نو د پښتنو یا افغانانو ضد کارول شوې وسلې او د هغې په نتیجه کې وختي زیانونه به د جنګونو په تاریخ کې تر ټولو زیات وي. رسپانه لیکي د افغانستان دننه او د دایهواد غیر چاپیره شخړې د پخانی شوروي اتحاد او د امریکا په سیر نړیوالو ځواکونو سیمه ایزو ریاستونو د خپلو سیاسي او پوځي يرغلونو له لارې رامنځته کړې دي او دا ټول هیوادونه په لویه کچه او د اوږدې مودې د کډوالو د بشري بحرانونو ذمه وار دي. خو د مقالې په خبره د افغانستان دننه او غیر چاپیره په شخړه کې پر لوبونکو کې یو د پنجاب په مشرۍ د پاکستان اسټابلیشمنت او د دایهواد پالیسیانی دي چې تر اوسه پر ځای دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت لخوا د پښتنو د شناخت په اړه د امتیازي لارې خپلولو خبرې په پاکستان کې د ریاستي او قومي جوړښتونو په اړه یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د رسپانې په خبره په پنجاب کې د پښتنو د شناخت په اړه امتیازي پالیسي به د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ لپاره یو بل چیلنج وي.
د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. اوس درته باز محمد عابد د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د مورنۍ ژبو په ارزښت یو رپورټ ولرو. بیا به د تبیز او تعصب سره د مبارزې په مناسبت د یوې غونډې حال هم درکړو او په اخیره کې به د میرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې انزوریز نندرتون ته هم تم شو. نومړي ریپورت تر ازو. د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبو نړیوالی ورځ سره برابر و، د یو شمیر نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې هم د غونډو او سیمینارونو په ترڅ کې ونمانځل شو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال، شاعران، مدني فعالان او سیاستوال د مورنۍ ژبې په اهمیت د یوې غونډې په ترڅ کې وغږېدل، او ترڅنګ یې دا ورځ د خوشحال خان خټک 1928 لینیاد او ارواخات ډاکټر عبدالخالق زیار پیرزوینو ته ځانګړې شوې وه. غونډې ته زموږ همکار محمد عمران هم ورغلی و او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مناسبت را جوړې دستورې ته د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندو خیل د پښتو په لیکدود بحث وکړ او یې ویل چې اوس هم پښتانه باید کینی او د پښتو په لیکدود کې راپېښې ستونزې په شریکه سره هواري کړي. په دې دستورې کې د خوشحال خان خټک 323 تلین او ورسره ارواښاد ډاکټر خالق زیار ته پیرزونې وړاندې کړې شوې. د ډاکټر خالق زیار مشر ورور او د ملکن درګې سره تعلق لرونکي قانون پوه رازق جان په خپله وینا کې ویل چې دا رنګ دستورې به نه یوازې د پښتنو اتلان ژوندي ساتي، بلکې د ډاکټر زیار سره سره د ټولو پښتنو پیاوړي مشرانو فکر او زیار پختون ولست رسی
دا هغه دا کردار دی اتیا کی سره خلکو ته چې ورساو زدا وام چې دا هغه کلتوري ادبی ملګرو غونډو میډیا او دی پروګرامونو ورساو کم چې سنر هم کیږي.
وتلی سیاستوال او د امینش دلګون مخک غړی افراسیاب خټک ویل چې پختنو تل مزاحمت کړي چې لوی بیلګی د خوشحال خان خټک مزاحمتي شاعری دا، نو ځکه خو هغه د یو لیکوال ترڅنګ د خپل حق اخیست او خپل ولس در بیدارولو هڅې د لیک او عمل د لارې کړې وي. د دستوري وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشت شاعر او لیکوال سردار یوسفزی ویل چې دا رنګ دستوري په ټولنه کې د انتها خوخې پر ضد یو بیانیه جوړوي، ځکه چې په تیرو وختونو کې چرته هم پښتانه تللي نو له ځان سره یې سیتار، رباب او منګې وړلې دي.
د مور نه مې زده کړې په جولې کې دغه ژبه، د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. چې کله اسلام آباد اخار جوړ شو دلته کې پښتون شاعر ادیب راغی نو دلته کې ادبي ثقافتي هلې ځلې هم شروع کړې.
په دستوري کې د قراردادونو د لارې دا غوښتنې وشوې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او پنجابي د قومي ژبې وګرځولې شي او تر لسم ټولګي د زده کړې په مورنۍ ژبه کې لازمي کړې شي. د دستوري په پای کې وتلي هنرمند هارون باچا او ځوان سندرغاړي رحیم داد د خوشحال بابا، ډاکټر خالق زیار او نورو شاعرانو کلامونه زمزمه کړل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري د میاشتې په دوران کې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د تور او سپین سره د توپیر یا تعصب سره د مبارزې په توګه غونډې جوړیږي. په ننګرهار کې هم د فبروري په 28 نیټه د افغان پوهلیو بنسټ دغه ورځ ونمانځله چې ویناوالو پکې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځه وړلو په پار ویناوې واورولې. د تور او سپین ترمنځ د توپیر او تعصب د لمنځوړلو دا غونډه په ننګرهار کې د افغان پوهلیو بنسټ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیرې چهارشنبې په ورځ جوړه کړې وه چې بیلابیلو ویناوالو پکې د تبعیض یا تعصب د لمنځوړلو په موخه ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د څانګې رئیس او په ننګرهار کې د افغان پوهلیو بنسټ مشر استاد میرویس شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې د تعصب سره د مبارزې غونډه را بللې چې ځوان نسل په پښتنه ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځه وړلو په لاره کې ګامونه پورته کړي.
په دې موضوع باندې راخیزي خبرې وشوي چې تبعیض څنګه د منځ وړی شو، لکه څنګه چې امریکایانو خپل وطن کې دغه د سپین پوستو تور پوستو ترمنځ کوم توپیر و هغه د منځه یوړو. نو راځي چې مونږ هم دلته په خپل افغانستان کې دغه تبعیضونه د منځه یوسو. د تبعیضونو یو مطلب دا نه دی چې یو سپین پوستو تور پوستو ترمنځ توپیر دی، تبعیض دا هم دی چې مونږ په دې ټولنه کې ښځو ته هغه څه چې کومه په کار توجه ورته نه کېږي، تعلیم په برخه کې، په ټولنیزو اړخونو کې.
کله چې په 1955 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتو کې د تور او سپین ترمنځ توپیر اوج ته ورسید، نو د تور پوستو یو مشر مارټر لوټر کینګ د دغه توپیر په وړاندې مبارزه پیل کړه. د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د مظاهرو او جلوسونو له لارې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو په 1965 میلادي کال چې د تور پوستو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته ورسید، نو په ټولو ایالتونو کې تور پوستو کاربندیز اعلان کړ، چې په نتیجه کې یې تور پوست پر دې وتوانېدل چې له سپین پوستو سره مساوي حقوق ولري. ځوان مدني فعال سید رفعت الله باچا همدې خبرې ته په اشاره سره وایي.
دا تبعیض چې تور او سپین ترمنځ هغه د متحده ایالاتو کې د هغوی په قانون کې یو ماده وه چې سپین پر تور فوقیت لري، حتی تر دې پورې چې کله یو موټر ته سپین پوست خیږي او هلته تور پوست په هغه سیټ ناست وي، هغه به جګیږي او سپین پوست به ځای پرېږدي. او ان تر دې چې د سپین پوست او تور پوست لپاره بیلې دستویانې جوړې شوې وي، چې د سپین پوست او تور پوست لپاره باید بیل بیل ځایونو کې خپل لاسونه وینځي. د تور پوستو یو مدني حرکتونو یو مشر چې هغه مارتن لوټر کینګ حرکتونه شروع کړل، ځان سره ملګري پیدا کړل، دوی احتسابونه وکړل او په اخره کې دوی مظاهرو رنګ راوړ. هغه د سپین پوست تور پوست خبره له منځه لاړله، هغه قانون د منځه لاړ. اوس نو په امریکا کې تور پوست سپین پوست مساوي حقوقونه لري.
که پښتانه ټولنه کې د سپین او تور ترمنځ توپیر نه لیدل کېږي، خو په نورو ټولنیزو چارو کې د بیلابیلو تعصبونو ښکار دي. دا چې څنګه کېدای شي چې پښتانه له خپلمنځي تعصب څخه پاکه ټولنه ولري، دا پښتانه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم دا رنګ ځوابوي.
موږ دلته ګڼ ارزښتونه لرو، اسلامي ارزښت، افغاني ارزښت، پښتونولۍ ارزښت او همدغه شان نور هغه ارزښتونه چې دا هېواد یې د 5000 کلن تاریخ په اوږدو کې برخمن کړی دی. د هغه ارزښتونو په رڼا کې د قانون پلي کېدل او د تور او سپین ترمنځ د توپیر له منځه وړل، او همدغه شان کوم قومي تعصبونه چې زموږ په دې ملک کې دي، کوم تنظیمي تعصبونه چې دي، او کوم چې ژبني تعصبونه دي، دا ټول باید په ګډه باندې په یو غږ د دې د نابودۍ لپاره او د محوې لپاره او د لرې کېدو لپاره باید ګډ کار وشي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي که یو ډل ځوانان د ټولنې د سمون په پار سره راټول شي او د بیلابیلو تعصبونو په وړاندې د مدني حرکتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاینونه پیل کړي، مثبته اغیزه لرلی شي.
خدای ځوان نسل ته وسه ورکړي، حتی د ننګرهار په سویه او بیا د ټول وطن په سطح او کچه داسې یو ځوان تحریک رامنځته شي چې موږ هیڅ ډول تبعیض نه منو. د نر او د ښځې په وړاندې تبعیض، پانګوالۍ او د بېوزلۍ تبعیض، د فساد او د پاکۍ تبعیض، دغه ټول مسایل قانوني لحاظ په پام کې ونیسي. د دې لپاره به اوږده مبارزه کول پکاري، عامه تبلیغات په اخبارونو، مجلو، کتابونو کې به هم پکاري، په جلسو کې به هم وینا پکاري، دینی عالمانو ته به هم پکاري چې د اسلام له لارې دا مسله ښه تشریح کړي او خلکو ته ورسوي. او د مدني فعالینو هم وظیفه ده چې په دغسې وړو وړو جلسو او میټینګونو او پروګرامونو کې هم دغه مسایل یاد کړي.
د ذکر ورده چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې هم ځینو مدني فعالانو د بیلابیلو تعصبونو پر وړاندې کمپاینونه پیل کړي چې په هر برخه کې مثبتې نتیجې ورکړي دي. په دغو فعالیتونو کې یو هم د لور تحریک دی چې وتلي انځورګر عبدالله ارباب پیل کړ او په لږه موده کې په زرګونو لارویان وموندل. پخوا به پښتانه د لور په پیدایښت خفه کېدل، خو اوس په ډېرې خوښۍ سره د خپلې نوې زیږېدلې لور تصویر خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرې چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د ښځه او سوله تر عنوان لاندې د یو سیمینار په ترڅ کې انځوریز نندارتون هم وړاندې شو چې د ګډونوالو پام یې ورواړوه. دغه انزوریز نندرتون افغان لیکوال شاعر او انزورګر زیب مسید پرانستیو چې د ګڼو کلتوري اساسو او رواجونو ترڅنګ پکې د یو شمیر وتلو سیرو انزورونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. له دغه نندارتون څخه په لسګونو خزینه فعالانو سربیره د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل هم لیدنه وکړه. نوموړي د نندارتون په اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو تابلو مې هلته ولیده، یو افغان دی شپون چې هغه په دښتو کې دغه د غرور او دغه بشاشت او دغه پوڅیره کې دومره ذات مفاهیم پرتی دي چې هغه یو انسان تمثیلوي چې ژوند کې په ځان باندې باور لري یا ژوند باندې باور لري. دا ټول پیغامونه په یو څیره کې ما ولیدل. ډیر خلک یوازې په ځینو رواجونو پسې ګرځي، مګر د خپل ژوند د خپل راتلونکي نسلونو لپاره د ښه ژوند کولو په فکر کې نه دي.
یو مدني فعال مېرمن چې لنندارتون څخه یې ژور لیدنه کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډیره په دې باندې زی ویاړم، هغه لاسونه چې دا کار کړی دي او د دې ته لا پرمختګ او بریا د خدای تعالی نه غواړو. او دا هر انزور یو پیام ځان سره لري چې هغه پیام واقعا زمونږ په دې کلتور په دې حنانات باندې ډیره تاثیر کوي او د دې نه مونږ او راتلونکي نسل د دې نه یو ښه برداشت ولري.
د نندارتون جوړونکي زیب منتظر مسید وایي شي په دې خاطرې د میرمنو پر وړاندې خپل نندارتون پرانست چې خزینه ذات هم انزورګرۍ ته میلان پیدا کړي.
د ما یو خو د ټولو نه مهم مقصد دا و چې هغه هنر په دې ځای کې وښیو، بیا خصوصا چې دغه غونډه خزینه و په اړه وه، په سوله کې د هغوی د برخې په هکله وه. یو موقع دا هم وه چې موږ دغه خپله خزینه هم دې هنر ته وهڅوو. د انزورګرۍ هنر په افغانستان کې دومره وده نه ده کړې، خزینه کې خو بیخي کم دی. نو دا یو موقع وه چې د خزینه او علاقه هم د انزورګرۍ خواته راوګرځو.
دی وایي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په انزورګرۍ خپلې ګوتې چلوي، خو زیاتوي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې چې کوم انزورونه جوړ کړي هغه یې له ځانه سره ساتلي چې شمیرې تر شپږو شلو پورې رسیږي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د زیب منتظر مسید د انزورونو لوی نندارتون په سرکاري توګه جوړوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر